رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنوونکو، بیا هم سیرمشي وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 8 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویما نیم ساته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکي اوري.
د جمهوریت ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ نن د تروریزم په ضد د مبارزې په منظور خپل پلان اعلانوي. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د هلمند په جګړو کې خارجي جنگیلي کلیدي رول لوبوي، او په سلګونو مظاهرچیانو په دولتي مراسمو کې د فلیپین د پخواني دیکتاتور فرډیناند مارکوس د خښولو په ضد احتجاجونه وکړل.
نن دوشنبه د 1395 هجري لمریز کال د زمري یا ست څلیرشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې 15 کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د اسلامي دولت هدایش ډلې د زابل ولایت د خاکپان په ولسوالۍ کې چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې پرته ده، د روزنې او جګړه مارانو د استخدام کولو مرکزونه جوړ کړي دي. توقع ده چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ به د تروریزم سره د چال چلند په باره کې خپل پلان څرګند کړي. د خبرونو او راپورونو لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ نن د دوشنبه په ورځ د تروریزم په ضد د مبارزې لپاره خپل پلان وړاندې کوي. ډانلډ ټرمپ خپل پلان په داسې حال کې اعلانوي چې څو ورځې مخکې د خپلو ملاتړ کوونکو وی غټې غونډې ته په وینا کې ادا کړې وه چې جمهور رئیس باراک اوباما او د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلنټن دواړه په ګډه د اسلامي دولت یا داعش بنسټ ایښودونکي دي. ټرمپ ویل
دا مشکل روز پر روز غټیږي او ماتل دا خبره کړې وه چې باراک اوباما د داعش بنسټ ایښودونکی دی.
کله چې په ټرمپ باندې له هرې خوانه سختې نیوکې وشوې نو خپله خبره یې بدله کړله او ویل چې ما دغه خبره د ملنډو او تانې په توګه کړې وه. ټرمپ به خلکو ته په خپله وینا کې وایي چې د اوباما په نسبت به د داعش په ضد په جنګ کې دریځ سخت وي، خو هغه تر اوسه پورې د خپل پلان مشخصات نه دي روښانه کړي. ډانلډ ټرمپ چې د کورونو د جوړولو او جایدادونو د اخیستلو سوداګر او میلیارډر دی، د لومړي ځل لپاره د امریکا د جمهوري ریاست د مقام د ګټلو لپاره ځان کاندید کړی دی او د سیاست میدان ته دنګلی دی. له بلې خوا د امریکا دوو پخوانیو جمهور رئیسانو جورج هربرټ بوش او جورج واکر بوش ویلي دي چې هغوی په راتلونکو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ نه شي کولی، ځکه چې هغه په دې مشکلو حالاتو کې د هیواد د مشرۍ وړتیا نه لري او نه د دې مهمې دندې د اجرا کولو لپاره حوصله او صبر لري. د افغانستان حکومتي مقامات وایي چې په سلګونو خارجیان د هلمند د ولایت په روانو جګړو کې مهم رول لوبوي چې زیاتره یې د پاکستان، چیچنیا، آذربایجان او ترکمنستان اوسیدونکي دي او په کمانډوي جنګونو کې روزنه حاصله کړې ده. هلمند چې د خاورې او مساحت په حساب د افغانستان تر ټولو غټ ولایت دی، له ډېرې مودې نه پکې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ خونړۍ نښتې روانې دي چې په تېرو څو ورځو کې شدت غوره کړی دی. له بلې خوا د اسلامي دولت یا داعش ډله چې د تېرې اوو کال په موده کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی و، د افغانستان د حکومتي چارواکو په وینا د زابل د ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې غټ مرکز جوړ کړی دی. پام وکړئ، د اشق الله رحیمزوی رپورټ ته.
د سیمې خلک وایي چې په لومړي سر کې هغوی په دې نه پوهېدل چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پلویان هلته د ولسوالۍ ته د کوم هدف لپاره ورغلي دي. دوی وایي دا کسان ډېرې پیسې لري، قیمتي جایدادونه اخلي او په بازار کې د شیانو د اخیستنو پر وخت هیڅ چانې نه وهي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا محمد حق بیان وایي چې اوس داعش د خاک افغان په ولسوالۍ کې خپل مرکز جوړ کړی او د سیمې خلک روزي او د ځان سره یې یو ځای کوي. خاغلی حق بیان وړاندې وایي چې دغه وسلوال زخت زیاتې پیسې لري او د سیمې خلک غریب دي او همدا وجه ده چې ښایي ډیر په اسانۍ به جذب شي. حق بیان وایي د مرکزی حکومت نه غوښتي دي چې د زابل د ولایت نه د داعش پیسو کې مرسته وکړي، خو زیاتوي چې هیڅوک ورته غوږ نه نیسي.
تاسې زمنګاګ د واشنگتن نورې د سوری په جنگ زپلی شمالي کار حلب کې د رژیم د مخالف مبارزونو او حکومتي اسکر ترمنځ درې جګړې درنده جګړې روانې دي. د بشري حقوقو د سالن ډله رپورت ورکوي چې د روسي د هوایي قواو بمبارتمن الوتکو پروند یک شنبه پورس په حلب کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې شپږ شواري بمباري کړې چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي دي. په عین وخت کې د امریکا په ملاتړ د سوری د کردانو ائتلاف د ترکیې له سرحسته څیرمه په یو بل سرحدي ښارګوټي الباب باندې عملیات شروع کړي دي چې د داعش په کنټرول کې دی. د عراقي کردانو د پېشمرګه قواوې چې د امریکا د هوایي قواو جټ الوتکې ملاتړ کوو د یک شنبې په ورځ د موصول د ښار په اطرافو کې له داعش سره نښتې وکړې. جګړه اوس د ښار په لورې ورنږدې شوې ده. د اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي وړم کال له موصول نه خپل اسلامي دولت خپل اسلامي خلافت اعلان کړی و. د یک شنبې په ماښام د امریکا د لویزیانا په ایالت کې د ډیرو سختو سیلابونو او توپان له امله وزره خلک خوندي ځایونو ته انتقال شو. درې کسان مړه شوي دي. ایالتي ګورنر جان بیل ایډوردز خبرداری ورکړی چې خلک باید د نورو سیلابونو د راوتلو لپاره ځانونه چمتو وساتي. سیلاب تر ټولو زیات نقصان ایالتي مرکز بیټن روج ته اړولی چې حتی ګورنر او د هغه کورنۍ هم مجبور شوي دي چې بل ځای ته پناه یوسي. د امریکې د ویسکانسن د ایالت په مرکز ملواکی کې د شنبه په ماښام د پولیسو لخوا د یو سړي د وشتلو او وژلو نه وروسته احتجاج کوونکو له پولیسو سره نښتې وکړې. څو موغازو ته ورونه واچول او د پولیسو موټر یې په تیږو وویشتل. د پولیسو قماندان له ملي ګارډ د قواو نه غوښتلي دي چې د ماده باش په حالت کې دي او د محلي پولیسو سره د یو ځای د ضرورت په وخت کې په ښار کې امنیت وساتي. پولیس وایي چې د هغه سړي پسې لټون روان دی چې د شنبې په ورځې د نیویارک د الفرقان جامع جومات 55 کلن خطیب او مولا امام مولانا اخونجي سره خپل ملګري په داسې حال کې وشتل چې د جومات نه کور ته روان و. د الفرقان د جومات اکثره مقتدیان بنګلادیشان دي او هغوی وایي چې دواړه د کرکې او نفرت په بنا باندې په نښه شوي وو. پرون په فلیپین کې د سخت باران باوجود په سلګونو مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل او د جمهور رئیس روډریګو ډویټرې نه وغوښتل چې په رسمي مراسمو کې د پخواني ډکټاټور فرډیناند مارکوس د جنازې مراسم فسخه کړي او د پوځیانو په هدیره کې دنه خښي. مارکوس چې په 1978 میلادي کال کې جمهور رئیس په 1921 میلادي کال کې مارشال اعلان کړی و. د بشري حقوقو مدافعان وایي چې مارکوس د خپل حکومت په دوره کې په پراخه پیمانه ملي شتمنۍ چور او تالان کړه او د خپلو سیاسي اغراضو په بنا د خلکو بشري حقوق پایمال کړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9:00 او 8:30 دقیقې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږ سید هم درونه خبرونه لمړی مطلب. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل د اسلامي دولت یا داعش ډله چې د تیرو شاوخوا یو کال په دې خوا کوښښ کوي په افغانستان کې د ځان لپاره ځای پیدا کړي. د زابل ولایت د خاک افغان پولیسوالۍ کې چې د ډیورن کرښې سره نږدې پرته ده د روزنې او جګړه مارانو د استخدام کولو مرکز جوړ کړی دی. د ولسوالۍ د شاوخوا 150 کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اوري. د سیمې خلک وایي چې په لومړي سر کې هغوی په دې نه پوهېدل چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پلویان هلته د ولسوالۍ ته د کوم هدف لپاره ورغلي دي. دوی وایي د کسان ډیر پیسې لري، قیمتي جایدادونه اخلي او په بازار کې د شیانو د اخیستنو پر وخت هیڅ چانی نه وهي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا محمد حق بیان وایي چې وس داعش د خاک افغان پولیسوالۍ کې خپل مرکز جوړ کړی او د سیمې خلک روزي او د ځان سره یې یو ځای کوي. خاغلی حق بیان وړاندې وایي چې دغه وسلوال زخت زیاتې پیسې لري او د سیمې خلک غریب دي او همدا وجه ده چې ښایي ډیر په اسانۍ به جذب شي. حق بیان وایي د مرکزی حکومت نه غوښتي دي چې د زابل د ولایت نه دی د داعش پیسو کې مرسته وکړي خو زیاتوي چې هیڅ ګورته غوږ نه نیسي. د ولایتي شورا رئیس همدارنګ وویل چې د ځایي چارواکو سره دا ثبوت شته چې په زابل کې دغه وسلوال ډلې په عراق کې د داعش سره د دوامداره اړیکې نیسي او د هغوی لخوا ورسره مالی مرستې هم کیږي. په همدې حال کې د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی وایي چې د خاک افغان په ولسوالۍ کې د داعش جګړه ماران ښه مجهز دي او د سټلایټ ټکنالوژۍ نه کار اخلي. ښاغلی نورزی هم د هغوی د روزنې او استخدام د کمپ موجودیت تاییدوي. د زابل په ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې موجودیت ته هغه وخت د خلکو زیات پام شو کله چې د ډلې پروسه کال د نومبر په میاشت کې و هزارګان وتښتول او بیا یې په بیرحمۍ ووژل. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف د افغانستان د امنیتي ځواکونو په جګړه کې د دې ډلې سلګونه قمندانان او جګړه ماران وژل شوی دي. جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په خلاف د عملیاتو له وجې د ډلې جنوب خواته مخه کړې ده، خو معلومه نه ده چې آیا هغوی به د زابل ولایت او ککومې بلې خواته تللې وي. امریکایي چارواکي همدارنګه وایي چې ښایي د افغانستان په ختیځ کې باید داعش 1500 یا 3000 جګړه ماران ولري چې اکثر یې د پاکستاني طالبانو په خواني غړي دي. سره له دې چې د زابل ولایتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په خلاف د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې ده، خو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو ویان بریج جنرال چارلز کلیولند وایي چې د امریکا پوځي استخباراتو تر اوسه داسې شواهد نه دي موندلې چې د زابل په ولایت کې د داعش موجودیت ثابت کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
په ګردیز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې د یو شمیر به سرپرست کورنۍ او ماشومان ته یې د زده کړو زمينه برابر کړي او همي تر یو بریده د هغوی اقتصادي مشکلات ور حل کړي دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ابراهيم رحيمي پر راپور کې اوري.
محمد رحمان په ګردیز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د روزنتون شپږم ټولګي زده کوونکی دی. دای په خپل ټولګي کې د هغو زده کوونکو له جملې ګڼل کیږي چې نسبت نورو ته عمر لږ څه زیات بریخي. محمد رحمان د خپل کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري. هغه وایي په یو وخت کې دوه کارونه ترسره کوي چې هم یې راتلونکی روښانه شي او هم خپل کورنۍ له اقتصادي مشکلاتو وژغوري.
کور مې پانتون شاته ده او د بلونځل څخه څخه راغلم. اوس مهال درسونه مخ دي، استادانم خدي کټیم سر راځي او درسونه راتوي. اوس مهال ټول شاګردان ټول خدي اوس درسونه زده کوي.
د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له لوري د بې سرپرسته کورنیو د ماشومانو د روزنې په دغه مرکز یا ښوونځي کې تر شپږم ټولګي پورې 114 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. برېښنا د څلورم ټولګي زده کوونکي ده. کله چې له امریکا غږ سره خبرې کولې ټولې هم سیمپیانې غلې ناستې وې او د دې خبرو ته یې غوږ نیولی و. برېښنا هرې پوښتنې ته لنډ او ژر ژر ځوابونه ویل.
خدي منسوت من تکلیف نه لرو، هر چره ته خی قران کریم تربیه دینی پښتو رسم داری.
د مسؤلینو په وینا د خونځي زده کوونکو زیاتره هغه ماشومان دي چې دلته تر اتک د مخه د خپل کورنۍ اقتصادي مشکلاتو د هواري لپاره په خار کې درنو کارونو ته اړیستل شوی وو. د روزنتون مدیر روحان الله وایي زده کوونکو ته یو اندازه نقد پیسې هم ورکوي چې وکولای شي د اقتصادي ستونزو په حل کې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
درس ټول د معرف په سیستم تقسیم اوقات لایحه د معرف هغه طریقه موږ درس ورکو چې دوی د شپږو کسانو استادانو لخوا دوی ته تدریس ورکول کیږي. کوم ستونزه چې په معرف کې شته دلته هم شته، او کوم کتابونه چې په معرف کې هغه موږ سره کومک شوی موږ هغه کتابونه راوړو. هغه کتابونه چې دلته نشته په معرف کې هم نشته، په معرف مکتبو کې هم نشته.
د پکتیا دی ولایتي شورا غړي زرغونه حمید تاخیل کله ناکله لیات خونیز مرکز څخه لیدنه او څارنه کوي. هغه وایي ټول هغه ستونزې څېړلې دي چې دغه مرکز ور سره مخ دی.
دا ډیر د موږ د ټول لست لپاره فائدہ مند دي. شهیدانو د فامیلو ماشومان دلته درسونه وای او د درسونه وای د سپورت وخت مرته معلوم دي. او زه دا وعده ورکوم دوی ته چې زه به همیشه په دوی باندې ګرځم، همیشه به دوی پښتنه کوم.
د مسؤلینو په وینا د لوبو لپاره د مناسب ځای برابرولو ترڅنګ هڅه کوي چې د روزنتون لپاره یو مستقله ودانۍ هم ولري. ځکه د کار او ټولنیزو چارو ریاست هم د اداري چارو لپاره د روزنتون له ودانۍ ګټه اخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په ننګرهار ولایت کې د پاکستان راغلي کډوال خپل ماشومان ته د پولیو واکسین کول غواړي. کډوال وایي دوی ماشومان باید د پولیو څخه خوندي وسی او یوازینی لارې د واکسینو کول دي. نور تفصیل د جلال آباد نه د امریکا غږ د خبريال ضیاء الرحمن حسرت پر راپور کوي.
لتیر یوی میاشتې راهیسې له پاکستان شاوخوا 4000 کورنۍ ننګرهار ته راکډوالې شوي او د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې میشت دي. که څه هم کله چې دغه کورنۍ د تورخم له پولې راوړي د واکسینو په لیکون کې ټیمونه یې ټول اړمن ماشومان واکسینوي، خو کورنۍ پر دې بسن نه کوي او لا نور واکسین هم غواړي. دا کډوالې کورنۍ د خپل ماشومان راتلونکو ویر لري او له دولت په ځانګړي توګه له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د ماشومان روغتیا ته تر هر څه جدي پام ولري. علي احمد ننګرهار کامی ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې نن له 15 نور کورنۍ سره یو ځای د پیښور له بډابیر جلال آباد ښار ته راغله ده. هغه خپل ماشومان ته د پولیو واکسین غواړي.
د پولی ناروغي خطرناک ده، مونږ په خپل ماشومان ډاریږو، د دولت څخه غواړو چې په هفته کې یو ځل واکسین توران راولېږي، ته ماشومان واکسین کړي.
دغه کډوالې کورنۍ د ننګرهار په بیلابیلو ځایونو کې خورې ورې پرتې دي، سره له دې چې ځانګړی واکسین رسول ورته له ستونزو ډک کار دی. خو د عامې روغتیا ریاست وایي چې په عادي کمپاینونو کډوالو ته د لومړیتوب حق ورکوي. کډوال واکسین کول د خپلو ماشومانو د ښې راتلونکي لپاره ګټور بولي. احمد شاه د رودات ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې نن یې د خپلو نورو خپلوانو سره له پېښوره ننګرهار ته کډه کړې او خپل ماشومانو ته واکسین غواړي.
مونږ خپل ماشومان باندې ډارېږو، دا پولې خطرناکه بیماری ده. دولت دا زمونږ درخواست ده چې مونږ ماشومان د واکسین کړي. په تورخم کې کفایت نه کوي، کلیو باندې دی وګورځي چې دغلته کفایت کوي.
خو د ننګرهار عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې په تورخم کې له پاکستانه راوختونکو کډوالو هیڅ یو ماشوم چې عمر یې له 15 کالو څخه کم وي د پولیو له واکسین نه بې برخې کیږي، او دوی په میش ځایونو کې هم د واکسینولو دورې پیلوي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل ناملا سمون یې په تړاو داسې وایي. په ننګرهار کې د کډوالو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې په ډېرېدو ده، او له ډېروالي د پولیو ناروغۍ د رامنځته کېدو ویره هم محسوسېږي. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا راډیو، تورخم.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9:00 او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اوریئ. د فیروسکو کلتوري ادارې د متحده ایالاتو د واشنگتن ډي سي په ښار کې د افغانستان د هنرونو په هکله یو ننداره جوړه کړې وه. په ننداره کې د خلکو د عادي ژوند کولو نه نیولې بیا تر لوبو او نور هنرونو په هکله شیان ننداره ته ایښودل شوي ول. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ. نندرتون د فیروسکو د هنري او کلتوري ټولنې په نوښت په واشنگتن کې د سمیتسونین په موزیم کې جوړ شوی و. نندرتون د سهار په 10:00 پیل او د مازیګر تر 5:00 پورې ادامه درلوده. په نندرتون کې د افغانستان لاسي صنایع، خټین لوښي، کاغذ بادونه، قالینې او د ځینو مشهورو سیمو انځورونه ایښودل شوي و چې نندرچیانو ترې خوند اخیسته. د نندرتون تنظیم کوونکی احمد بلال اسکریار وایي په دې نندرتون سره غواړي چې امریکایانو او په امریکا کې میشتو افغانانو ته د افغانستان بل انزور وخی.
پیام ما ای است که اینجا در امریکا مردم علاقمند افغانستان هستند، میخواین یک تصویر دیگه ببینن از افغانستان. اینجا در مطبوعات فقط
په مطبوعاتو کې تل د افغانستان د جنگ جګړو په هکله خبرې کیږي، او موږ غواړو چې د داشن پروګرامونو لاره د افغانستان یو بل اړخ خلکو ته وخیو. غواړو خلک پوه شي چې هلته بیا رغونه کیږي. خلک په فرهنګي او هنري برخو کې لګیا دي زحمت باسي. کاغلی اسکریار زیاته کړه چې فیروسکو پلان لري دغه شان هنري پروګرامونه د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جوړ کړي او خلکو ته د افغانستان په هکله سم پوهاوی ورکړي. د ننداری په برخه کې خلکو ته دا خودل کېدل چې د خټو لوخي څنګه جوړیږي. په بل برخه کې بیا ماشومان ته د کاغذ باد د جوړولو طریقه خودل کېده، او یوې مېرمنې بیا ګډونوالو ته په دری د بزکچینی انانوي قصه وروله چې بل مېرمنې په انګریزي ژباړله او خلکو ورته غوږ نیولای و. د ننداری یو غډون کوونکی انیا وای چې د افغانستان د تاریخ او کلتور په حق لې یوازې د په هنتون په کتابونو کې لوستي و، او اوس خوخه ده چې هغه څه په خپل سترګو ګوري چې د په کتابونو کې لوستي و. انیتا وای د ننداری ټولې برخې ورته پزړه پورې وي.
Yeah, more like a little bit more. I didn't really have kind of a picture. Didn't really know that much, but yeah. Just now I have a bit more of a picture.
دلته می د افغانستان یو بیل انزور ولید. دلته می هغه څه ولیدل چې ما په خوا نه ولیدلی، او زه خوښ شوم. په نندرتون کې د افغانستان د محلي سندرو او موسیقي ترڅنګ د نڅا یوې نړیوالې ډلې ملي اتن هم وکړه چې د افغانستان ملي جامې اغوستې وي. د نڅا د ډلې مشري ادرین ویلن کوله چې په خپل د امریکا د خوای چې د افغانستان د ملي اتن سره خاصه مینه لري. هغه د نومې ډانسر یا کوچانې نڅاګرو د ډلې مشره ده.
I love Afghani dance. I've been performing it for about 13 years. I find it very beautiful.
زه د تیرو ډیر لسکلون راهیسی افغانی نڅا کوم او ډیر مینه ور سره لرم. د افغانانو نڅا ډیره خوندوره، مینناک او روحیه ورکوونکې ده. مېرمن ویلن وای هله لري چې ورځ به د خپل نڅا د ډلې سره په افغانستان کې هم د خلکو د خوښۍ لپاره په ننداره کې برخه واخلي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
اوس هم درنونکو د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په هکله راپور لرو. توقع ده چې د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د تروریزم سره د چلچلن په باره کې خپل پلان څرګند کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال جف کاستر په دې راپور کې اوري.
د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د وی هفته نورسته چې د امریکا د متحده ایالاتو په جمهور رئیس باراک اوباما او د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن باندې تور ولګاو چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش مؤسسان دی توقع د پروان هفته کې د بین المللي تروریزم د غوام خړلو په باره کې خپل پلان څرګند کړي. ډونالد ټرمپ تیر هفته د انتخاباتي مبارزې په غونډو امریکو کې په هغه ادعا باندې بیا ټینګار وکړ چې جمهور رئیس باراک اوباما د پالیسیو په علت او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د اسلامي دولت ډله خلق کړې ده. ډونالد ټرمپ خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Number 1 is incompetent and number 2
اوز دا خبره کوم چې باراک اوباما مؤسس ته باراک اوباما نمبر 1 بی کفایته ده او نمبر 2 په یاد ولري نمبر 2 د پرختنی معنی مؤسس ته. ټرمپ ورسته ویل کله چې دغه تفسیر کول ملنډي وهلي مګر لا تر وسه په دې عقیده ده چې د اوباما پالیسي وو د دغه افراطي ډلې سره مرسته وکړه چې قوی شي. د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې نه داسې څرګندېږي چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید به نن د دوشنبه په ورځ په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې سره د مبارزې کولو په باره کې خپل پلانونه څرګند کړي. د ټرمپ ملاتړ د امریکا د متحده ایالاتو سناتور جیف سیشن په روند شنبه پورې د امریکا تلویزیونی شبکې ای بی سی سره د خبرو په ترڅ کې په هغه وینا باندې کره کتنه وکړه. سناتور جیف سیشن خپل خبرو ته دوام ورکوي او وایي
He's going to talk about how we restore credibility with our allies and friends in that region who also are hostile to and resist this kind of terrorism.
دغه باره کې خبري وکړي چې څنګه موږ په دغه سیمه کې د خپل متحدینو او دوستانو سره باور بیرته ټینګولې شو چې دوی هم د تروریزم دشمنان دي او دغه ډول تروریزم سره مقابله کوي. د هغه په دې باره کې خبري وکړي چې څنګه تاسو خپل دشمنان هدف ګرځول شي او د خپل دوستان سره کار کول شي او تاسو داسې اشتباه و نه کړئ لکه اوباما کلینټن چې اکړی و چې هیوادونه بې ثبات کړل. د اوباما د حکومت د سیاسي په خوانی رئیس او د دفاع پخوانی وزیر لیون په نیتاب عیني پروګرام کې د خبرو په ترڅ کې ویل ټرمپ ته په کار ده چې د خپل پلان خصوصیت څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع پخوانی وزیر لیون په نیتاب خپل خبرو ته دوام ورکوي او وایي
I think what would be appropriate is for Donald Trump instead of making an outrageous claim that somehow President Obama is the father of ISIS which is a lie.
زه فکر کوم چې دا به د ډونالد ټرمپ لپاره مناسب وي په زیاده دي چې ځینې تیرې کوونکې دا وکوي چې یو قسم جمهور رئیس اوباما د ISIS اپلار دی چې دا یو دروغ دی. د باید داسې ستراتیژي وړاندې کړي چې د هغې په عملي کولو سره به ISIS ته ماتې ورکړي. دی وایي د دې په ځای دا یو پټ پلان لري او څوک نه پوهیږي چې دغه پلان د څه په باره کې دی. په عین وخت کې ټاکل شوې ده چې هیلری کلنټن برسیره په نورو ایالتونو په پنسلوانیا، اوهایو او شمالي کارولانا کې په اصطلاح د جنگ د میدان په ایالتونو کې انتخاباتي مبارزه کوي چې احتمال لري د انتخاباتو پریکړه په همدې ایالتونو کې وشي. د عامه افکارو سروې چې په دې تازه وخت کې شوې ده ښیي چې هیلری کلنټن په هر یو دغه ایالتونو کې لږ مخکې یا مخکې کیږي.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو د خبرونو غټي کې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ نن د دوشنبه په ورځ د ټیریزم په ضد مبارزې لپاره خپل پلان وړاندې کړ. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر لیون پانیتا په ټرمپ غږ کړی دی چې د عمومیت په ځای د خپل مشخص پلان وړاندې کړي. د بلې خوا د امریکا دوه پخوانیو جمهور رئیسانو جورج هربرت بوش او جورج واکر بوش دواړو ویلي دي چې هغوی په راتلونکو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ نشي کولای، ځکه چې هغه په دې مشکلو حالاتو کې د هیواد د مشرۍ وړتیا نه لري او نه د دې مهمې دندې د اجرا کولو لپاره حوصله لري. د افغانستان حکومتي مقامات وایي چې په سلګونو خارجیان د هلمند د ولایت په روانو جګړو کې مهم رول لوبوي چې زیاتره یې د پاکستان، چې چینیا، آذربایجان او ترکمنستان اتباع دي او په کومندوي جنګونو کې ورته روزنه ورکړل شوې ده. له بلې خوا د اسلامي دولت یا داعش ډله چې د تیر یو کال په موده کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی، د حکومتي مقاماتو په وینا د زابل د ولایت په خاکي افغان ولسوالۍ کې غټ مرکز جوړ کړی دی. د سوریې په جنگ ځپلې شمالي ښار حلب کې د رژیم د مخالف مبارزینو او حکومتي عسکرو ترمنځ رندې جګړې روانې دي. د بشري حقوقو څارونې ډله وایي چې د روسیې د هوایي قواو بمبارتمان الوتکو پرون په حلب کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې شپږشواري بمباري کړې چې په لسګونو ملکیان پکې ووژل شو. په عین وخت کې د امریکا په ملاتړ د سوریې د کردانو ائتلاف هم د ترکیې له سرحد نږدې په یو بل سرحدي ښارګوټي الباب باندې چې داعش په کنټرول کې دی تاروزي عملیات پیل کړي دي. د عراقي کوردانو د پښمرګه قواوی چې د امریکا د هوایي قواو جټ الوتکې ملاتړ کوو د یکشنبې په ورځ د عراق د موصل د ښار په اطرافو کې د داعش سره نښتي وکړي. دا ښار د عراق دوهم غټ ښار دی او د داعش په کنټرول کې دی. د اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي وړم کال له همدغه ښار نه خپل اسلامي خلافت اعلان کړی و. پرون په فلیپین کې د سخت باران باوجود په سلګونو مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل او د جمهور رئیس رودریګو ډویټرې نه وغوښتل چې په رسمي مراسمو کې د پخواني دیکتاتور فرناندس مارکوس د جنازې مراسم فسخ کړي او د پوځیانو په حاضر کې د انخای. فرناندس مارکوس چې د ولسی پاسون په نتیجه کې په 1990 میلادي کال کې له قدرت نه ولوېد وتښتید او د خپل کورنۍ سره د امریکا په هوایي ایالت کې مړ شو، خو مړی تر اوسه پورې خاورتندس پرل شوی. د یکشنبې په ماښام د امریکا د لوزیانا په ایالت کې د سختو سیلابونو او توپان په نتیجه کې وزره خلک خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. درې کسان مړه شوي دي. ایالتي ګورنر خبرداری ورکړی دی چې د نورو سیلابونو لپاره باید خلک ځانونه چمتو کړي. سیلاب تر ټولو زیات نقصان ایالتي مرکز بیټن روج ته رسولی، چې حتی ګورنر او د هغه کورنۍ هم مجبور شوي دي چې بل ځای ته ولاړ شي. د امریکا د ویسکانسن د ایالت په مرکز میلواکی کې د شنبې په ماښام د پولیسو لخوا د یو سړي د ویشتلو او وژلو په تعقیب احتجاج کوونکو له پولیسو سره نښتې کړې دي. شپږو مغازو ته اور اچولې او د پولیسو موټرې په تیږو ډبرو شلې. د ملي ګارد قواوې دا وخت د پولیسو سره یو ځای په ښار کې ګزمې کوي او پولیسو وایي چې د هغه سړي په سیلټون روان دي چې د شنبې په ورځ د نیویارک د الفرقان جامع جمعات 55 کلن خطیب او ملا امام مولانا خونجي سره له یو ملګري وویشتل. د الفرقان د جمعات اکثره مقتدیان بنگلادشیان دي او هغه وایي چې دواړه د کرکې او نفرت له امله په نښه شوي. د نیویارک د ښار د بروکلین د ناحیې د مسجد الامان پیش امام کبیر چودري امریکا غږ ته ویل چې دغه وژنې د بشریت په خلاف جرم دی او د هغو خلکو کار دی چې د نوموړي په وینا له اسلام نه کرکه کوي.
او درنوندونکو په دې سره د امریکا غا کښنار دی د سهارنی پښتو خبرونو مطلب هم پاتې ورسېدل. مننه چې تر دې د مو زمنګ ملګری وکړه د اښنار دی ورتلونکو خبرونی د افغانستان په وخت د مخام په و بجو پد کیږي. تر هغه چې به هم تاسو خدمت کې حاضر یو تاسو ټول په لور سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خپل رادیوګان تر څنګ وسی لاندې شبو کې د ریخ پرونه شروع کیږي.
رادیو